مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 22مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنۍ خپرونه کې هرکلی یم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان د قبایلي سیمو، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اړومبی د مشال د خبرونو سرټکی. په سند صبح کې په تیرو دوه ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېره 130 ته رسیدلې ده. تیر ماښام د بکخیلو کډوالو کیمپ کې پاکستانی سرتیرو سره پنخته کې دوه کډوال وژل شوي او اته نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسوالې ډلې د شام 2000 کال زوړ تاریخي ښار پالمیرې ته ماینونه خښ کړي دي. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمېره 130 ته رسیدلې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تېر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سینټ صوبې په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي ښار کې درجه حرارت 45 سانتي ګریډ ریکارډ شوی چې د 1901 کمتیایم کال د ریکارډ شوه درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم ده. چارواکو په ولس غږ کړی چې په کورونو دننه دي وسی، بل خو د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړی ده چې راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کې کمی راشي. چارواکي وایي چې تیر ماښام په فاربنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو د بکخیلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ د نښتو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل:
په ګیټ پاس باندې رش کښو چې د دې ګیټ پاسې چې ټکړې چې به چاته جوړول نه والتا کول چې ایفل فوجونه تا دی بیا چې لنګینا شي پر لوی د دینه راو خلک د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په وګړه خلک یې وشتل ارمی جراوا چولا دا خلک وی لوډ دی کنا دا د دې سره په مړ پروت دی کنا هغه چې پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکن نه چي راځي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازه په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 100,000 خلک بي کوره شوي چې 10,000 کورنۍ په یاد کیم کې میشتې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالي بیرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تعداد مه افغان سرتیري کندوز ته رسیدلې دي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې 100 نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سکوت له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول شي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلواله ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرون وویل سمدستي سرګندنه ده چې آیا د دې سخت درېدې ډلې وسلوالو با چاودیدونکو مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې ورستو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د ده په وینا پوځ بخایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تېرو 3 ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 12 کسان یې ووژل. د شام د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش ډلې پالمیرا ښار په مئی میاشت کې ونیولو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. تیر ورځ د جرمنی یو عدالت د الجزیرا ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د دوی د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. الجزیرا وایي چې منصور په وړمه ورځ د مصر د حکومت لخوا د نیولو له حکم سره سم د برلین په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوحې ته ولاړ شي. یاد ټلویزیون چینل د جرمني له حکومته غوښتي دي چې دا خبریال دی سمدستي خوشې کړي او ویلي دي حکومتونه باید پرېنږدي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یوه وسیله بدل شي. د قاهرې یو عدالت منصور ته په 2011 کال کې په یو ناپېژندل شوي وکیل د تشدد په تور په غایبانه توګه چلول شوې مقدمه کې د 15 کالو د قید سزا او ولوا. الجزیرې او منصور دواړو دا تور رد کړی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1.5 نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لورنت فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپلې اوسنۍ دریس کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکسمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمنی د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل ایټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي د ایران ایټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې ایټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلی شئ. کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله 130 کسانو ژوند بایللې دی. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ په انخته او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي.
والته کابل شریف ول په جونې سره بیا سیلینګینا سه تر لوی د دینه غو فل دچې باندې نه بلا یونټ رولا یې د دینه په وګل خاله کې ویشتل.
او د بلوچستان ډاکټران د خپل یو تختول شوی ملګری د خوشی کول لپاره احتجاج کوي.
مردا وفرام احتجاج جاری دی. مرتا بی گینٹی ٹوکن اور سال بھی سال بے بعد بے بر تو بخل متحل سولیا ترکو مگر مرم دا مشکل شکار ہوا.
دا سیمی رلین نور ہم یوش میر راپور نو تفسیری لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. رزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان پستر تجارتی خار کراچۍ کې روغتیاي چارواکي وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې سختې ګرمۍ او حبس تر دې دمه د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 130 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډیرو روغتیایي حالت مرګونه دي او ښایي د مړو شمېر نور هم ډیر شي. په دې اړه تفصیل د تفصیل زمون د همکار زبی الله شفق په راپور کې و.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شپږ نورې برخې له تیرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټه نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېلو روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنات دولتي روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه نا وخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور دا مهال د درملنې لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی. خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درملنه وکړو او ویې ژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي حالت مرګونی دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وژل شوو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله یې زړونه درېدلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې له 13 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ د تودوخې درجه 40 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیر ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته 30 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
او سره زموږ دویم موضوع ته د بنو په بکاخیل کې کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بې کوره شوي کسان مړه او نور نه ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. نور تفصیل په دغه راپور کې د بنو په بکاخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې 2 بې کوره شوي کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. څو بې کوره شوي کسانو او امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې د کډوالو او ځواکونو ترمنځ د کیمپ لپاره د ګیټ پاس نه ترلاسه کېدو په سر نښته وشوه. اینی شهیدین وایي چې د تاوتریخوالي په وخت امنیتي ځواکونو په یو کډوال تشدد وکړ چې د هغې نه وروستو نور کډوال راوپارېدل. د کډوالو د منتشر کولو لپاره امنیتي ځواکونو په هغوی اوښکې بیوونکي ګیس وکاراوه او ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 کسان وژل شو. د ملک بشیر په نوم یو کډوال مشال لیډو سره د خبرو په وخت د پیښې په اړه صدا سي ویل
کیمپ ته دا د جوړه شوې ده څنګه چې په ګیټ پاس باندې رش کسو ده د ایک دی ګیټ پاسې چټي کړی چې به چاته جوړه ول نه والتا کول شریف ول په جونې تا دا بیا هم یې خلک کوونی په لر شریف کړل سی بیا چې لنګینا شي په ډېر لوی د دینه غو خل د چې باندې نه بل یونټ روغلا یې د دینه په وګل خلک یې وشتل او که څنګه وشتل یو واپس شو دا دې سره دا یا آرمی جراوا چولا دا خلک وی لوډ دی کنه دا دې سره واپس موږ پروت دی کنه دې کې پاته چولا کی چور کسو دی خلک ډېر سخت په غاټ دي دنه د ډېر لوه پنځه جما به جوړ شي لکه میز دا سي چې حکومت ته کور دي دای روشي هغه ته پوری تور مونږ علاج او شي چرته علاج ممکن نه چیرې ورا سي.
استخباراتي او امنیتی چارواکو هم مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی او ویلي دي چې د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره ځواکونو اوخکې بیاونکې ګیس کارولې دي او هغه وخت یې ډزې کړې دي کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شو. جوبل شوی کډوال د درملنې لپاره د بنو پوزی روختون او نورو سیمه ییزو روختونونو ته وړل شوی دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپل قابو کې اخیستې ده او خبریالانو ته هم کیمپ ته د ورننوتو اجازه نه ورکوي. د کیمپ یو بل کډوال صابر الله وایي دوی په کیمپ کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي او چې کله فریاد وکړي نو امنیتي ځواکونه او د کیمپ انتظامیه ورسره ښه سلوک نه کوي. صابر الله زیاتوي
دا ګټ پات مثلا ودا یو کول په میرو ته یې چې نرمي روواله ای روواله دی یې چې سکیورټی ریسک سکیورټی ریسک میرو ته چې سکیورټی ریسک باندې هیڅ کوئی کا آکا ګټ پات نه نامه ته جوړا وتا بوا دې غیر پاس کړی ولې چې سارو بجلی او کول نو و پرې نه بل پرې مټه لگا ودې دی خالي اته کنیکشن نه دی وره تا دا غاصه پر تا د چې من نن میز ورک لا خپل خپل مړه تاسو ته ته کنه چې یې به مثلا دی وو کول نه په باندې څه هاور دی نه کوجه ودار مثال دا سیستم دی ته ټیټ دی دا غاصه خالي یې به دې څلې ده پر تر ته ریسا
د پاکستان د فوز ویان او د خیبر پختونخوا چارواکو لپاره د اړه سن دی ویلې. په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نوم د پوځي عملیاتو لکبله د لسو لکونه ډیر خلک بې کوره شوي دي او په بکاخیل کیم کې دا وخت خواو شاشل زرا کډوال میشته دي. د د قبایلی سیمو نه به کور شوي خلک او غیته ورپېخ ستونزې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبرګنج صاحب باړې نه به کور شوي خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه تیاروي او په سلګونو خلک یې د ګاډو د رجستریشن د مسایل او شناختي کارډونو نه بې برخې کړي دي. دوی وایي چې د اسنادو لپاره یې د تېر اوږدې مودې راهیسې خپل درخواستونه جمع کړي دي، خو بیا هم د چارواکو لخوا په دې څه عمل نه کیږي. تفصیل خیبر ایجنسی د فرحات شینواری په راپور کې.
د خیبر ایجنسی د باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې یې د ګاډو د رجستریشن، شناختي کارډ، د مسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي او په سلګونه خلک یې د دغو اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي:
خلک لکه په ګوډي باندې مکمل لوکا کې پابندي رو، ګوډه نشه ګرځولی، لکه موټر سایکل شو، لو ډاټسن شو، موټر شو، دغه باندې پابندي رو. د دغه پر لکه موږ دو فارمونه ایشو کړی دي ګورنمنت طرفه چې تاسو ته دسخط کوه مشرانو په لوکا کې په دسخطونه او بیا په تحصیلدارو پولیټیکل نه په باندې دسخطونه او په دې باندې لکه بیا ګوډه ګرځولی شنو مو تقریبا چې دا دویمه میاشت راوونه او چې مو کاغذونه جمع کړی دي او چې په لور شو یې نری شوي تحصیلدار نشته راځي چې تحصیلدار شي بیا بل بونه ونه سي.
د باړي د متاثر رینو یو مشر صوبت خان پردی هم دغه ستونزه بیان کړه. وی ویل
آی ڈی پی شناختی کارڈ بھی نکاح نامہ دا یا ڈومیسائل دا یا برتھ سرٹیفکیٹ یا بل دی نورو محکمونه چې کوم ویریفیکیشن دی هغه ټیسټ کول دی یا پاسپورت ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په دیوی سنتر کې د بابوګانو سره پراته وي. د دې وجنا دا یو ډاک پسې تقریبا خلک پنځه ځلې او شپږ ځلې دی راځي.
د باړې نه بې کوره شو خلکو د اسنادو د غستون زمو چې کله دیا د سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه، نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبر شوی دی او ډیر ضربه په لیویز مرکز کې د باړې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړی. یاد دی وی چې د باړې نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې دلته حکومتي واکمني قایمه شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانولو لپاره د ځایي ځنګلونو ونې وهي چې له وجې چاپیریال ته سخت خطر پیښ شوی دی. خو بیا ځایي ولس وایي چې نه خو ورسره حکومت په دې لړ کې مرسته کوي او نه ورته خپلو سیمو ته د تعمیراتي سامانونو وړلو اجازت شته. په دغه اړه د مجید بابر راپور اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورونو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال لیډیو ته په دې اړه وویل:
کنسټرکشن سٹارٹ شوی دی، نو دوی هلته کې دا مونږ چې ورته وایو برګا یا مونږ چې ورته وایو داسې کور کې بره د چت کې چې برګا لګي یا د چت کې چې داسې کم دا مونږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي که نه، نو دا دوی د خپل لوکل یوز دپاره داسې کټایي شروع کړې ده. دې نه مونږ خبر شوي مطالقه ډیپو ته مونږ ډېر سټریکټلي ویلي دي چې تاسو ورشئ کسان هلته کې ولېږئ او د دې فوراً روکتام وکړئ.
خو د تیرا د باغ سیمې د یوې ستنې شوې کورنۍ یو ځوان واجد علي وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتی سامانونه ورکړي دي، نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت په طرف نه موږ سره مرسته نه ویني، موږ هغه باندې داسې پټګري باندې نه شو کېناستلی، نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو کړه. خلک ډېر سخت وځه پلی شول کنه چې چا سره کوم څه وکړه، نو هغه بالکل ورسره ختم شول، نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي، نو بس مجبور نه هغه خپل هغه باندې کار چلوي. موږ خو دا کومې ونې چې دي دا خو موږ داسې ساتلې وي لکه سړی یو خپل باغ وساتي که نه. موږ خو د ونو د زراعت باغونو ډېر شوق لره که نه، خو بس اوس تا په خپله د حالاتو پته ده چې حالات ډېر څه خراب شول، نو بس خلک مجبور شول د مجبورۍ ورته صحیح نو.
د قبایلي سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلي سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندی کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت ده.
کار دا دی دا لغون ته اف ڈی ایم ای والا یا څوک چې ډیډیل کوي او لغون ته کرا چې دا ریټرن پلان ته یاري دوز دی لغون ته منګ ځان سره کینولای وي چیرته تاسو موږ سره کینئ ځکه چې دا خو یو انوایرنمنٹ خبره ده انټرنیشنل خبره ده دا فارسٹ پروٹیکشن دا ہول انوائرمنٹ ہولن سبا انٹرنیشنل ٹاپک تھے تو دی لگ دا سوچ فکر کرے چیر دا کسان ہم دے لیگو مو خولا نقد پیسی اور کو تو دو چال تک خپل ریہیبلیٹیشن کین دی بس استعمال یار چا کامن دین خبر دا کہ دی بڑا جنگل کٹ گئی تو دا لگ دی پپاڑ باندھ دا لگ کمزوری کری دی مون نوٹس کین دا راوستی کنا مون ورتا بیا دا وریو چ گوری پور جوڑی جو خدا خودی لم پکار دا وا چیر دا سری لار چھ ما خولا 25000 روپے اور کڑی دی او 25000 روپے بڑا ہڑے جی برگا او دا سڑے چ بش لگی دا چٹ نہ راوڑی چرتا نہ راوڑی گنا
حیات علی زیاته کړه کده قبایلی سیمو د ځنګلونو لمین د وړو عمل وندريږي نو چاپیریال ته به ډیر زیان ورسی او پراتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډیر شي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي. خدای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسله والې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره په ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسله والې ډلې موجودې دي. په دغه اړه باندې د بشیر ګواخ راپور ته غوږدو.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبره کړې رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خبره شوې رپورت کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورت کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرخه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوځ د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې هو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز نو ترې منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ څخه کابل ته پاکستان نه کورما کې یو افراتفری دی یو شیعه سنی یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغه په دې باندې خپل قوت ګڼي که دا څه کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي او بلکې دې شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوي چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسیم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خود سیاسي چارو افغان کارپو و دیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا یقین نه راځي دا ډول سره دوی هڅه غږیږي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې که بدخشان کې که کندوز کې که دا د داعش په نامه څوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورت کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوي ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا اس یو سڑے پا سعودی عرب کے ال تب لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور ورکم زورتے ہیں پاکستان کے اندر چالا ورک اگر پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کیا اگر اگر پیسے چکب دے اگر تم آسانی شی اگر تا سرمایہ کاری کئی پا سعودی عرب کے کئی یا پا دبائی کی کئی یا پا کویت کے کئی.
د ترهګرۍ په اړه د امریکې په دې رپورت کې پاکستانی او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستانی نظامي استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي، او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچېړو یا سره خبرې کوو، خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
راپور مورد اوردن کو د ملګر ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي چې د راتلونکي میاشتې د جولای نه به په پاکستان کې میش د غیر رجسټر افغان کډوالو رجسټریشن شروع کی. په دغه اړه تفصیل د احمد الله په راپور کې.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویاندي دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي، او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یو ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړي وینا ده
اور واپس افغانستان ته واستول شو، نو دا هغه افغانان رجسٹریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړي په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 ملیون افغانان دي دا هغه رجسٹریشن کیږي.
په سفان وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن په حق لوویل
چې کله دی ډاکومنټ شي نو بیا دې لپاره حل دا دی چې دا خو مهاجرین نه دي، دا مایګرنټس دي، نو دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دے چې هغه ولا پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی، او په هغه پاسپورتس او ټریول ډاکومنټس باندې به دیتہ بیا ویزی ملایويږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسٹرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړکې د پاکستان حکومت سره څه خبري اترې شوې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فی الحال په دا حواله سره ډیسکشن نه دی روان چې کارډونو کې ایکسټنشن بیا ورکول شي. په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرنګ د ایکسټنشن ورکړي. پاکستان حکومت په یو نوې ستراتیژي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسٹرډ افغان کډوال ژوند کوي، او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د مې په درشمه نیټه بلدیاتي انتخابات وشو، خو تر اوسه پورې د سرکاري نتیجې اعلان نه دی شوی. د دې په شا باندې علتونه څه دي؟ له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه خیبر پختونخوا کې بلدیاتي وټونه وشو، او د الیکشن کمیشن وینا وه چې د وټونو یوه اونۍ وروسته به سرکاري نتیجې اعلانوي، خو د درې اونو تیرېدو باوجود لا هم په سرکاري توګه نتیجې نه دي اعلان شوي، چې ورسره دغه وټونو کې برخه اخیستونکي امیدواران او عام خلک د شکونو او وسوسو ښکار دي. مشال ریډیو د نتیجو د ځنډ په اړه د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د ده وینا وه حال کې چې یو طرف ته خیبر پختونخوا کې مختلف سیاسي ګوندونه بلدیتي انتخاباتو کې د ټګې تورونه لګوي او د دې په ضد احتجاجونه هم کوي، او بل طرف ته د الیکشن کمیشن لخوا نتیجې د ځنډ ښکار دي. دې سره به په جمهوریت او جمهوري ادارو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد نه تپوس وکړو، نو دوی
یو طرف ته احتجاج کوونکو د الیکشن کریډیبلټي پر شک اچولې ده، او اوس د دې لټ کې د الیکشن کمیشن د طرف نه د خلکو په ذهن کې نور کوېشنز اچي چې څه شی خو وران دی کنه چې دا غیر ملیټ کیږي، او دا به ان د لانګ رن د دې په څیر ښه ریزلټ نشي. خپل دا محسوم چې ډیموکراسي په دې تیرو څو کالو کې چې څومره ولنریبل وه، له ټولو نه زیاته ننده، او دا بلدیاتي الیکشن او د دې ریزلټ لیټ کېدل دا کنټروورسي کول دا هغه اډیشن کې کم یې نه.
د یادونه ده چې خیبر پښتونخوا کې شوي بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام نصر بیرا، د صوبایي حکومت مرستیال ګوندونه، عوامي جمهوري اتحاد او جماعت اسلامي هم د درغلیو تورونه لګوي. بل طرف ته د مخالفې ډلې وینا ده چې صوبایي حکومت د استعفا ورکړي او د نگران حکومت تر لاندې دی نوې وټونه وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشالې وروګي اوردونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر نه هنیمه بجې کیدون کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیره یو سل او دیرشو ته رسېدلې ده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تیر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له امله په کراچۍ او د سین صوبې په نورو برخو کې دا مهال په لسګونو نور کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره داخل دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام په فاربنو کې د شمالي وزیرستان نه د بېکوره شوو د بکهخېلو کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو او کډوالو ترمنځ د نښتو کې دوه کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډېر ضرب افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بېرته په خپل واک کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو مشر جنرال عبدالامان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره تازه دم افغان سرتیري کندوز ته رسېدلي دي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت په سوال ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرون وویل سمدستي څرګندونه ده چې آیا د دې سخت درې ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. تیر ورځ د جرمني یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدو حکم ورکړی دی. د برلین د لوی څارنوالۍ یو ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکې اونۍ د دو د برخلیک تر روښانه کېدو د ښار په یو زندان کې وي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1.3 نیټه ده ترلاسه شي او کنه.
مهم خبرونه ور د اردوونکو سره زو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کته دی او دغه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سخت کال اولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلی په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت دې سره د بجلی د زیات بحران اولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول، نو ضروري دا وه چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې ضروري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت عملونه شو. نو د دې نه دا ظاهریږي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمېدار دي د هغې خلاف کاروایی ضروري ده. دې سره سره د بجلی پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافې لپاره موجوده بجلی نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلی د کموالي مسله هوارېدی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو څو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي خو معامله هم هغسې ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړی شوه او نه یې د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي پسه چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي، باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په لیکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پېښه سمدستي وه، باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس ته هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار، په دې اړه څه اصولونه پکار دي لکه تربیت یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. اداري اخيره کې لیکي دي لکه مروت د پیخې نه د سبق سکول پکړ دي چې یو ارزي انتظام جوړولو سره سره پدې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروری ده. دا شان ټول اتوار او روجې لپاره جوړ کړی شوی بازارون لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلي دي چې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې پاکستان د قانوني نیټورک او لشکرطیبو وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلي دي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه رپورټ کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډېره ځپلي، خو د دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد رپورټ کې ویل شوي چې د پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. رپورٹ کې راغلی که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په رپورټ کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړ توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په رپورټ کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکې شوي چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلي دي له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټې لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردې شاته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دي چې د افغانستان له سیاسته ځان لرې وساتي. بلخوا د افغان حکومت هم دا ذمواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورني سیاست کې چاته د مداخلې اجازه ورنه کړي. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 320 میلیونه ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغه ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلي، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې پاتې شي. د مجلې په خبره د ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړي دي او یوازې هغه کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي چې د نورو وسلوالو ډلو خفه وو. د دغه لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ نه و.
د نېشنل انټرست مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړي پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړي دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ،
هغوی له طالب مشرانو خفا او نا امیده وو. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې وروستیو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د شیعو خلاف ده، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دي واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوګو نړیوال چارو کې پاتې کیږو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په ترکی کې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره رایوځای شي او هلې ځلې وکړي. په دغه اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په ګاونډیو هیوادونو کې بې ثباتۍ ته اشاره وکړه او له سیاسي ګوندونو یې وغوښتل چې ډېر ژر د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سره جوړ شي. اردوغان وویل ترکیه چې د اور یوه کړۍ ترې راچاپېره ده، باید له دې زیانونو د ژغورنې لپاره ځواکمنه وي څو له خپلو ورونو سره مرسته وکړي. او زیاته یې کړه له انتخاباتو وروسته دوره نور نو باید پای ته ورسیږي. په ترکیه کې شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په سوریه کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي استوګ نه لري. اردوغان د ولسمشر بشار اسد له منتقدانو څخه دی، خو په عین حال کې د هغو پرمختګونو له کبله هم اندېښنه لري چې د سوریه کردانو د ترکیې سرحد ته نږدې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. د عدالت او پرمختګ ګوند AKP چې اردوغان یې بنسټ ایښی او د ولسمشر په توګه د انتخابېدو تر وخته د هغه مشري کوله، د جون د 10 په انتخاباتو کې په پارلمان کې قاطع اکثریت له لاسه ورکړ او له دې سره په ترکیه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې یو ګوندیز حاکمیت پای ته ورسید. اردوغان هیله لرله چې د یوې بلې دورې لپاره د AKP د حاکمیت له دوام سره به د ولسمشرۍ یو باصلاحیته او ځواکمن مقام رامنځته کړی شي. د عدالت او پرمختګ د ګوند ځینو چارواکو په خصوصي ډول ویلي ښایي اردوغان په دې نظر وي چې د دوهم ځل انتخاباتو له لارې به د ګوند په پارلمان کې د قاطع اکثریت په ګټلو بریالی شي او دای به وکولای شي د ولسمشر د واکونو په اړه خپل پلان عملي کړي. په پام کې ده چې د پارلمان غړي د سه شنبه په ورځ لوړه وکړي او وروسته به اردوغان AKP ګوند ته چې اکثریت رایې ګټلي خو په پارلمان کې قاطع اکثریت نه لري، په راتلونکو 45 ورځو کې دننه د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپاري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د انډیپندنت ورځپاڼه لیکلی دی چې که څه هم د بدامنۍ له وجې پاکستان ته د بهر نه د سیلانیانو د ورتللو سلسله کمه شوې ده، خو د خیبر پښتونخوا چترال سیمه د ملکی شتمنو خلکو لپاره د سیل مهم او خوندور مرکز ګرځېدلی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې د منور شانه وو.
دی انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د 9 ستمبر نیویارک ترهګر بریدونو پاکستان کې د 2015 کال زلزلې، د 2010 کال د سیلابونو او د بدامنۍ نه پس په دې وروستیو کې په دې هیواد کې سیلګرۍ ډېره وده کړې او په دې کې د نورو سیلاني سیمو په نسبت چترال ته د سیلانیانو د تګ لړۍ سیوا شوې ده. د پاکستان د سټیټ بانک د شمیرو تر مخه د هیواد ته په 2010 کال کې څه د پاسه 9 لکه بهرني سیلګري ورغلي وو چې په 2014 کال کې دا شمیره 4 لکو ته وغورځېده. ورځپاڼه د پاکستان د سیلګرۍ د ادارې په حواله لیکي چې که څه هم د بهرني سیلګرو شمیره کمه شوې ده، خو په ملک کې دننه شتمنو خلکو کې د سیلګرۍ رجحان سیوا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه تیر کال هم تقریبا 15 کروڑ خلک په ملک کې دننه سیلاني سیمو ته تللي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خلکو کې د سیلګرۍ د رجحان زیاتېدو اولنۍ وجه دا ده چې د خلکو مالی حالات یو څه ښه شوي دي. دویم دا چې په لویو ښارونو کې بد امنۍ خلک د ذهني فشار سره مخ کړي او غواړي چې د هیواد په سیلاني سیمو کې څو ورځې په سکون کې تیرې کړي. د ورځپاڼې په وینا هغه اشرافیه طبقه چې وړاندې به د هیواد نه بهر سیل لپاره تله، اوس د بهرني کرنسیو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ بیې د غورځېدلو له وجې هغوی هم په ملک کې دننه د سیل لپاره ځایونه لټوي. دا راز د ټلویژن او انټرنیټ له وجې خلکو کې پوهاوی راغلی چې د کار روزګار تر څنګه خپل ځان او کورنۍ ته د سیل او سکون لپاره وخت ایستل ډېر مهم دی. ورځپاڼې لیکي چې په دې لړ کې چترال بیا د نورو سیلګریزو سیمو په نسبت یو نوی ځای دی چې پکې امنیت هم ښه دی او د کیلاش قبیلې د خوندورو روایاتو او کلتور له وجې یو ځانګړی حیثیت لري. دا راز چترال چې د هیواد لرې پرته د قدرت د ښکلي نظارو ډکه سیمه ده، پکې ځایي انتظامیه او واکمنې کورنۍ نه غواړي چې دلته هم د نورو سیلګریزو سیمو په شان د پرمختګ په نوم قدرتي ماحول زیانمن کړی شي. خو ورځپاڼې لیکي چې اوس چترال ته د سیلانیانو تګ سیوا شوه، نو پکار دی چې د دوی لپاره د ماحولیاتي تقاضو سره سم هوټلونه او واړه بازارونه زیات کړي شي، ځکه چې موجوده حالاتو کې زیاتره سیلګری د استوګنې د ځای د نشټوالي ګیله کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چې دا غمن نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اودونکو مشال ریډیو د وګړو د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په आवाज دغه سندره وړاندې کوم.
خپل کچکول وګرځاو او خپل ربا پټنګوما خپل کچکول وګرځاو خپل ربا پټنګوما خپل کچکول وګرځاو خپل ربا پټنګوما بابا ګان رالړځاو شازل می بیداروما کام خیر پټو لوما د پختو پت وساتما کام خیر پټو لوما د پختو پت وساتم خپل کچکول فکر زو نو خپل کچکول فکر زو ما وا خپل ربا پټنګو خپل کچکول فکر زو ما وا خپل ربا پټنګو دات مینے حیرتیان میں ہر سنا خبرو ماں دا خبرو اوت گڑی تو میدان کیو دربو ماں نخپل کچکول وکر زو ماں خپل ربا پٹنگو ماں بابا گان را لڑ زو ماں شاہ ظلمی بیدارو ماں کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما کام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم خپل کچکول فکر زو او خپل کچکول فکر زو ما خپل ربا پټنګو خپل کچکول فکر زو ما خپل ربا پټنګو
مشال لري دغه اوریدونکو فرزو د کرخه اغاړه افغانستان ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته په خپل کنټرول کې راولي. دغه وزارت د آپریشن رئیس جنرال عبدالامان د یکشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیری کندوز ته رسیدلی دي. په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې وو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کندوز چاردره ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیسي، خو د هیواد په شمال کې یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط جدي اندېښنې راپارولې دي. د بدخشان ولایت د امګان له ولسوالۍ وروسته د کندوز چاردره دویمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو د پیل شویو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د هغوی لاسته ورځي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال عبدالامان وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په ډېر کم وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ بیرته ونیسي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
ښاغلی امان وایي چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دمه افغان سرتیری کندوز ولایت ته رسیدلي دي. وسلوالو مخالفانو د شنبې په شپه ناوخته له زورورې حملې وروسته د چهاردرې ولسوالۍ ونیوله. د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز د چهاردرې، د فاریاب ولایت د غرماچ او بالامرغاب او همدارنګه د هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سختې نامنې ګواښي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یا د ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاتګ معمولي تکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو مخالفانو په لاس د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. د چارو کارپوه اساق اتمره وایي
هغه ولسوالۍ چې له امنیتي ګواښ سره مخ دي هلته به امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شي. په افغانستان کې د لمیشتو نړیوالو ځواکونو څخه هوایي مرسته وغوښتل شي او همدارنګه د په خپل وخت ولسوالیو ته لازم تجهیزات ور ورسیږي. کولی شي په دې ترتیب سره د جګړې مدیریت په لاس کې واخلي.
د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې سبب شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات تر لاس لاندې ونیسي. خو تل امنیتي چارواکو ویلي چې افغان سرتیري په دفاعي حالت کې دي او توانېدلي دي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان د پښین ضلع ډاکټران وایي چې سمو د مخکې تختول شوی د پښین ډاکټر لا هم بازیابه شوی نه دی. د دوی په خبره د تختول شوی ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نښه نښانه نه ښکاري. په دغه اړه باندې د صوبې او د دغه سیمې ډاکټران وایي چې دوی په احتجاج باندې لاس پوره کړی دی. تفصیلي نیاز مسخل
د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس لپښینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتون سوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا پنځه څلوېښت ورځې وسولې د اغوا دی. انتظامیه امر ته ویل په دوه درې ورځې کې در پیدا کړو، لیکن انتظامیه هیڅ حرکت نه کوي او پر معلومات وکړو چې دا د منظرې په علاقه کې دی. بیا هلته یو ریډ وسو، لیکن د بده مرغ هغه مخکې لا ځای انفارم شوي و بیا خپل ځای بدل کړي. اگر یې ناکام وسولو بیا دغه بعد کوشش نه دی کول.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونې تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه ده معلومه سوې. په پښین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل الرحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
مر تقریبا دوی یا درې مظاهرې کړي دي او بل ورځ مر نېشنل های وی باندې هم د لیمیټډ نیمه ګانټې د پاره درنه ورکړل چې حکومت یې د داخل په نوټس مر دغه عمل راشي او مر دغه پرامه احتجاج جاری دی مر تقریبا ګانټې ټوکن او سال وی دا به بعد د برته به خلکو ته سهولیات ورکوو مګر مر هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تېشتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نو نوموړی یې په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تېښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پېښې سوې دي نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تېښتونه وه.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې داغه مینه لژن د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د سولې په لور زمونږ نوې خبرونه ده چې په دې کې تاسو د عدم تشدد په فلسفه باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. د پښتنو په سماجي او کلتوري او سیاسي تاریخ کې د بیلابیلو برخو نه د خبرونه تاسو لپاره مشال ریډیو وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې د مشال ریډیو د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه، مشورې او یا د خپلو خیالاتو اظهار وکړي نو تاسو موږ سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې تماس نیولی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکړو. د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د مسرت مومن په آواز دغه سندره وړاندې کوو.